استودیو 8 صبح را نشان می‌دهد. در برنامه بعدی با همکارم سال محمد سالی باشید. سالی صاحب بفرمایید.
ډیر مننه سلطان سرور تاسی ستړي مسید آزادی رادیو اوریدونکو ته زما لخوا سلام. دا خبرونه تر 9 بجو دوام کوي. راپورونه کې راځي چې د دفاع وزارت وایي د دولت پر وسلوالو مخالفانو د لا برلاسه کېدو لپاره هڅه کوي چې هوایي عملیات زیات کړي. نن د شنبه د چنګاښ سرطان 25مه د جولای 14مه په پیل کې خبرونه. په کابل کې د پرونی حملې مسؤلیت داعش ډلې ومانه. ایرانی چرواکی وی دورازی 1200 ناقانون افغان کډوال افغانستان ته لیږي. په پاکستان کې د وروستیو خونړیو بریدونو په تړاو چې په لسګونو کسانو ته پکې مرګ ژوبلا وشته پرون ماتم اعلان شوی وو. په کابل کې د کلی بیارغونې او پراختیا وزارت مخې ته د پرونی انتحاري حملې مسؤلیت داعش یا د اسلامي دولت ډلې ومانه. په هغه حمله کې د وژل سو کسانو شمیر وو او د چاپیانو 15 ته رسیدلی دی. د کابل پولیس ویلي چې په وژل سو او چاپیانو کې امنیتي ځواکونه هم شامل دي. د امنیت قمندانۍ وین حشمت ستانکزي تېره شپه له ازادي راډیو سره په خبرو کې بیره وښوده چې شاید د مرګ ژوبلې شمیر زیات سي. د پرونی پیښې یوه ټپي محمد صدیق رسنیو ته وویل
دلته چاودنه وشوه، هیڅ پوه نه شوو، ډېر کسان ولوېدل. دا د زه خپله هم ټپي شوی یم.
تر دې مخکې هم د روژې پر 28مه د کلود بیا رغونې او پراختیا وزارت پر کارکوونکو د داعش ډلې لخوا ځرمرګ برید شوی و چې 12 تنه پکې وژل شوي او نږدې 13 تنه نور ټپیان شوي وه. ایرانی چرواکی وای د ورځې 1200 ناقانونه افغان کډوال افغانستان ته لیږي. دا خبره د ایران یو رسمي خبري اجنس ایرنا پرون خبره کړې ده. ایرنا د تایبات شهر د کډوالو د چارو د مشر محمد اجمی په حواله لیکلي د هغه افغانان دي چې د اسنادو د نه درلودو له کبله نیول کیږي او بیا د دوغارون بندر للارې افغانستان ته استول کیږي. د خبر لمخې په دوغارون بندر کې چې 80% افغانان وڅخه بیرته خپل هیواد ته استول کیږي، خلکو ته د خدمتونو در رسولو پروسه دوه چنده چټکه شوې ده. د مهاجرت نړیوال سازمان IOM هم ویلي چې روان کال تر دې دمه 3,16,000 افغانان بیرته خپل هیواد ته لیږل سوي چې ډیره برخه یې په اجباري توګه له ایرانه ایستل سوي افغانان دي. د فاریاب والی وایي چې د دغه ولایت امنیتي وضعیت اوس ښه شوی دی. نقیب الله فایق دا خبره پرون ازادي راډیو ته وروسته له هغې وکړه چې په فاریاب کې د نظام الدین قیصری د نیول کېدو په عکس العمل کې غیر مسؤوله وسلوالو لانجې کولې. د فاریاب والی نقیب الله فایق وویل
شما هیڅ نو یک سالادار را نمیبینین که
تاسو په خر کې هیڅ وسلوال یا غیر مسؤول وسلوال د ګرځېدو په حال کې نه ګوري. حتی هغه خپل په دې نزاکت پوښیوي چې خلک نور نه غواړي چې وسلوال کسان دې په خر کې وي او هر کار چې زو غواړي وې کړی.
نظام الدین قیصری چې د قیصر سرپرست امنیه قمندان او د پاتسونولو په چارو کې د ولسمشر د اول مرستیال عبدالرشید دوستم استازی وو. د امنیتي ځواکونو لخوا د خلکو د شکایتونو پر اساس نیول سوی او کابل ته بیول سوی دی. د دې پیښې په عکس العمل کې ځینو کسانو د فاریاب په مرکز میمنه کې مظاهرې وکړې. په پاکستان کې د وروستیو خونړیو بریدونو په تړاو چې په لسګونو کسانو ته پکې مرګ ژوبلا وشته پرون ماتم اعلان شوی وو. دا پیښې په داسې حال کې سوي چې د جولای د 25مې د پارلماني انتخاباتو په درشل کې سیاسي جلسې روانې دي. پاکستاني چارواکو پرون یکشنبه وویل تیر اونۍ په انتخاباتو پورې په اړوندو دریو بمي حملو کې 3,62 زیات کسان وژل سوي او لږ تر لږه 213 تنه نور ټپیان سوي چې د سیاسي ګوندونو کاندیدان هم پکې شامل دي. دغه حملې په پېښور، مستونګ او بنو کې سوي دي چې د انتخاباتو په درشل کې په پاکستان کې سیاسي اندېښنې زیاتې کړې. چارواکي وایي تر ټولو خونړۍ حمله د تیرې جمعې په ورځ د بلوچستان ایالت په مستونګ سیمه کې وسوه چې یو ځن وژونکي پر یوې سیاسي غونډې په حمله کې لږ تر لږه 140 کسان ووژل. تر دې څو ساعته مخکې په بنو کې پر یوې سیاسي غونډې بمې حملې 15 کسان ووژل. د دغو حملو مسؤلیت داعش او د تحریک طالبان پاکستان یوې څانګې ومانه. بله حمله د تیرې سې شنبې په ورځ په پېښور کې پر یوه سیاسي غونډه وسوه چې لږ تر لږه 40 کسان ووژل او تحریک طالبان پاکستان مسؤلیت ومانه. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان په امریکا کې پر میشت مذهبي مشر فتح الله ګولن یو ور بیا انتقاد وکړ. ګولن چې په ترکیه کې د کودتا په ناکامه هڅه تورن دی، د امریکا په پنسلوانیا ایالت کې ژوند کوي. اردوغان پرون نوخته په خپل وینا کې ویل ترکیه په پنسلوانیا کې د یو لعنتي دوه مخي چلول او درواغ شند کړل. د اردوغان په خبره حکومت په دولتي او خصوصي سکتور کې د ګولن شبکه دړې وړې کړې ده، خو فتح الله ګولن د کودتا په ناکامه هڅه کې خپل دخالت رد کړی دی. ترکیه پرون د ناکامې کودتا د شنډولو د دویمې کلیزې په مناسبت ځینې مراسم جوړ کړي وه. دوه کاله مخکې په هغه پیښه کې 250 کسان ووژل شول. ولسمشر رجب طیب اردوغان او نورو عالي رتبه چارواکو پرون په انقره کې د قرآن کریم د تلاوت په مراسمو کې هم برخه واخیسته. د اروپایي ټولنې عالي رتبه چارواکو د امریکا متحده ایالاتونو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر وروستیو څرګندونو عکس العمل وښود. ښاغلي ټرمپ اروپایي ټولنه دښمنه بللې وه، خو اروپایي رهبرانو ویلي چې اروپا به هیڅکله امریکا یوازې پرې نه ږدي. د اروپایي کمیسیون مرستیال مشر فرانس تیمرمانس پرون ناوخته په ټویټر کې ولیکل، خپلو نږدې دوستانو ته د دښمنانو خطاب کول ستاسو واقعي دښمنان خوشاله کوي. هغه زیاته کړې، اروپایان او امریکایان د خپل تاریخ او ګډو ارزښتونو له کبله سره تړل سوي. اروپایان به هیڅکله له امریکا لاس وانه اخلي، ځکه امریکا هیڅکله له موږ څخه لاس نه اخلي. واقعي دوستان د همدې لپاره وي. بلخوا د اروپایي کمیسیون مشر ډونالډ ټسک هم په ټویټر کې امریکا او اروپایي ټولنه غوره دوستان بللی دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ له سی بی ایس ټلویزیون سره په هغه مرکه کې چې پرون خبره سو ویلي، دوی فکر کوي چې امریکا زیات دښمنان لري، په دوی کې هغه هیوادونه هم شامل دي چې د امریکا نږدې متحدان ګڼل کیږي. هغه اروپایي ټولنه هم په تجارتي برخه کې له امریکا سره د چلند له کبله دښمنه بللې وه. او په روسیه کې د 2013 میلادي کال د فوټبال نړیوال جام فرانسې وګاټه. فرانسا او کرواتیا پرون ماښام د مسکو په لوژنیکی سټډیوم کې په پایلوبه یا فاینل مسابقه کې سره مخامخ شول. فرانسې څلور او کرواتیا دوه ګولونه ووهل. دا دویم مر دی چې فرانسا د فوټبال نړیوال جام سیالي ګټي. د دې خبرونه په راپورونه کې اوري چې دفاع وزارت وایي د دولت پر وسلوالو مخالفانو د لا برلاسه کېدو لپاره هڅه کوي چې هوایی عملیات زیات کړي.
ضربه اصلي را نیروهای هوایی در مبارزه علیه تروریسم باید میسازند.
په کندز کې خلک شکایت لري چې دینو لانجو کډی کولو ته مجبور کړي.
اربکان دا د چورور په خلک فازابوي ورور خلک کورو بیزار کړو مالونه ولیته.
په بل راپور کې اوري چې په پکتیا کې خلک د بیا رغونې کارونه غواړي.
سلام ول سوالی تنده راغله
نو موږ ما ډیر دیزان پلاره کې درون دلا سره کړای دا او مریضان په خپل ټیم ډاکټر ته نه رسیدلی.
په هلمند کې ځوانانو د فوټبال نړیوال جام پایلو به پر یو لوی سکرین وکټله.
موږ ډیر خوشاله یو شخوان کې د تفرید ورزش برخه ده او موږ ډیر خوند راکوي.
په بهرنی مسایلو کې اوري چې په څو ساعتونو کې به د امریکا ولسمشر له خپل روسي سیال سره په فنلند کې وګوري. دوه اونیز پروګرامونه د خبرونې په دویم نیمایي کې اوریدلی سي. د انصاف په لټه کې او د ورکو دوستانو د پلټنې پروګرام. دفاع وزارت وایي د دولت پر وسلوالو مخالفانو د لا برلاسه کېدو لپاره هوایی عملیات زیاتوي. د دغه وزارت ویان ازادي راډیو ته دا هم ویل چې افغان هوایی پوځ د امریکا د پوځ لخوا بلک هاک څرخي الوتکې ترلاسه کوي او په مرسته به یې د افغان پوځیانو وړتیاوې زیاتې سي. بلخوا د ناټو د غوث ملاتړ ماموریت ویلي چې روان کال یې هدف په لانجمنو سیمو کې د هوایی عملیاتو زیاتول دي. صفي الله ستانکزی او نور تفصیل.
د ناتو د غوڅ ملاتړ ماموریت وایي هڅه روانه کړي چې د روان کال ترمنی پورې د افغان هوایي پوځ د وړتیاو په لوړولو سره په ستونزمنو سیمو کې برلاسي ترلاسه کړي. دا خبر دغه ماموریت پرون په یو اعلامیه کې کړی ده. په بیان کې راغلي چې په تازګۍ د میوند قلی اردو ته درې بلک هاک هلیکوپټرې ورکړل شوي، څو په عملیاتو کې د افغان پوځ ملاتړ وکړي او هم نویو پیلوټانو ته د روزنې زمینه برابره شي. د افغانستان دفاع وزارت هم وایي چې په پیچلې جغرافیه کې د وسلوالو مخالفینو د ځپلو لپاره هوایي عملیات زیاتوي. د دفاع وزارت سرپرست ویاند جنرال محمد رادمنش پرون شپه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
نیروهای ایالات متحده امریکا از تیارات را
د امریکا متحده ایالاتونو پوځیانو د الوتکې په 215 قلی اردو کې مخترع کړي او دا پروسه دوام لري. له تروریزم سره په مبارزه کې افغان پوځ په هغو سیمو ضربي واردوي چې د دښمن اهداف سنگرونه، ډیپوګان او د مخدره موادو او منجوړولو فابریکې موجود دي. یقینا چې افغان وایي پوځ په خطه جهید سره د افغانستان په پیچلې جغرافیا کې خپل دنده په اغیزمنه او خطو مختوري
د صورت تجهیز شدن وظایف خود در جغرافیای پیچلې افغانستان افغانستان انجام میتن.
خغلی رادمنش ویل د امریکا لخوا افغان او پاو استاد یو 3950 بلک ها هلیکوپټر مرسته روانه ده او وخت په وخت د هلیکوپټر افغان پوسټ په واکه ورکول کیږي. افغان دفاعي چارواکي او نړیوال ملاتړ په داسې حال کې هوایی عملیات د وسلوالو د ځپلو لپاره خلار بولی چې په هوایی عملیاتو کې د ملکیانو تلفات سم نیمایي زیات شوی. یو نامه یا د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر پرون په یو کلنی راپور کې لیکلی چې د 2013 کال په لومړیو شپږو میاشتو کې 1492 ملکیان وژل شوي او 3430 نور ژوبل دي چې دا په تیرو نهو کلونو کې د مرګ ژوبلې تر ټولو لوړ شمیر دی. په هوایي بریدونو کې د 1940 کسانو په وژل کېدو او 204 نورو په ټپي کېدو د تیر کال په نسبت د ملکیانو مرګ ژوبله 25% زیاته شوې. خو دفاع وزارت سرپرست ویان جنرال محمد رادمنش وایي د ملکیانو د مرګ ژوبلې د مخنیوي لپاره د دب خبره له پوره احتیاط کار اخیستل کېږي.
نیروهای دفاعي افغانستان یکی از جمله وجایب
د ملکیانو د تلفاتو مخنیوی د افغانستان د دفاعي ځواک یوه اصلي وجیبه ده او د یوې مقدسې دندې په توګه ورته ګورو. د تلفاتو د مخنیوي لپاره تر ټولو غوره لار چې موږ وسنجوله دا ده چې موږ باید شپنی عملیات په ټاکل شویو هدفونو ترسره کړو او دویم دا چې په کلیو بانډو کې د عملیاتو پر مهال له پوره احتیاطه کار واخلو. ښاغلی رادمنش بیا دا هم وویل چې وسلوال مخالفین او د هغوی بهرني ملاتړي د جنگ په دوام سره د افغانانو د وینې د تویونې مسؤلین دي. وسلوالو طالبانو که څه هم د هوایي پوځ د عملیاتو د زیاتېدو په غبرګون سره دي ویلي، خو مخکې په وار وار ټینګار کړی چې د افغان ملکیانو د مرګ ژوبلې مسؤلیت افغان پوځیانو او بهرنیو عسکرو ته راجع کیږي.
د سفی الله ستانکزي په راپور کې مو اوریدل چې د افغانستان دفاع وزارت وایي د دولت پر وسلوالو مخالفانو د لا برلاسه کېدو لپاره هوایي عملیات زیاتوي. بلخوا د کندز د چهردری ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې په دې ولسوالۍ کې د روانو تصفیوي عملیاتو له کبله په سلګونو کورنۍ له خپلو سیمو څخه بې ځایه سوي دي. دوی وایي چې په دغو عملیاتو کې مالي او ځاني زیانونه هم ورسېدلي دي. اجمل آریان راپور لري.
د چهردری ولسوالۍ خلک وایي چې په دې ورستوي کې له نوموړي ولسوالۍ څخه د جګړو له کبله په سلګونه کورنۍ له خپلو مینو څخه د کندز ښار او د دې ولایت نورو سیمو ته کډه شوي دي. دغه بې ځایه شوي خلک شکایت کوي چې د دوبي په دې ګرم موسم کې دوی له سختو ستونزو سره مخ دي، ځکه د استوګن لپاره مناسب ځایونه نه لري او تر څنګ د خوراکي موادو له نشتوالي سره مخ دي. د چهاردرې ولسوالۍ درې تن اوسیدونکو سالم احمد، عبدالولي او رحمدین په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
خلک چې تښتي نو د شکار ته چې دا به څوک دوی سره ودرېږي؟ اربکیان دا ده چې وروره خلک پازابوي، وروره خلک یې کورو بېزاره کړو، مالونه یې ولیتي.
څلور پنځه ورځې کېږي چې اوارسوي یاست، تاسو په هغه کې پراته یاست چې نه دوه نشی نهشته چې موږ لاندې واچوو، پکېنو حیوانان پکېنو.
هېڅ زندګي نه ده راپاتې. ورغلم کاله ته په کاله کې دومره شی نه و چې راځي کړي مې وای وړي مې وای هلته مدې هغه لاندې اچولي وای. نه بالک پاتې، نه توشک او نه کور پاتې.
د دغو خلکو په خبره چې دولتي ځواکونه د ډیرو ستونزو په ګالولو سره پراخې سیمې د وسلوالو مخالفانو له شتون څخه پاکوي، خو د تصفیه شویو سیمو ساتلو ته هیڅ پاملرنه نه کوي او بیرته له سیمې څخه وځي. له دې سره سم د کندز د کډوالو او راستنیدونکو ریاست رئیس سید عبدالسلام هاشمي وایي چې د وروستیو جګړو له کبله د کندز له چهاردرې ولسوالۍ څخه 1200 کورنۍ له خپلو مینو څخه بې ځایه شوي دي او د دغو کورنیو ستونزې له اړوند دولتي او غیر دولتي ارګانونو سره شریکې کړي دي. ښاغلي هاشمي زیاته کړه چې ډېر ژر به پر دغو بې ځایه شوو کورنیو بشري مرستې وویشل شي. بلخوا د کندز امنی قمندان جنرال عبدالباقي نورستاني بیا وایي چې دوی د دې ولایت په چهاردرې ولسوالۍ کې وسلوالو مخالفانو ته درنه مرګ ژوبله اړولې ده.
در اثر عملیات مشترک نیروهای امنیتي و دفاعي در ولسوالۍ
چهاردرې ولسوالۍ کې د افغان ګډو ځواکونو د عملیاتو په نتیجه کې شپږ درې تنه وسلوالو مخالفانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده او برسېره پر دې د دغې ډلې درې مهم مرکزونه ویجاړ شوي دي او د دښمن ډېر سلقې بېلابېل ډوله ماینونه شنډ شوي دي او عملیات لا هم په سیمه کې دوام لري. ښاغلی نورستاني زیاته کړه چې په دغه عملیات کې ملکی وګړو او افغان پوځیانو ته کوم زیان نه دی رسیدلی او عملیات لا هم په سیمه کې جریان لري.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د ورزګان چارواکي وایي د مرکز ترین کوټ او د روت ولسوالۍ ترمنځ غځېدلې لارې تر دوو کلونو وروسته پرانستله. چارواکي وایي د لارې د تصفیه په پوځي عملیاتو کې اویا وسلوال وژل سوي دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. شریف الله شرافت او نور تفصیل.
چارواکي وایي دغه لارې تر 12 ورځو عملیاتو وروسته د ترافیکو پر مخ خلاصه کړې په دغه ولایت کې د ملي اردو د څلورمې پله لیوا کومندان جنرال رحمت شاه قیمتي د عملیاتو په سیمه کې ازادي راډیو ته داسې وویل:
لاره ټوله خلاصه شوله، د خلکو ته ډېر جدي تلفات واوښتل او حضور مو دا منطقه ترنه خلاصه کړې ده.
ښاغلی قیمتي وایي، د یادو عملیاتو پر مهال اویا وسلوال طالبان او دوه افغان سرتیري وژل سوي او درې افغان سرتیري او یو شمېر نور وسلوال طالبان هم نور ټپیان سوي دي. قیمتي وایي، د یادې لارې پر سر پرتې سیمې هم د وسلوالو طالبانو له شتون څخه پاکې کړې. کومندان د سګیر الماس چې د دغې لارې د ساتنې مسؤلیت تر غاړه لري، خلکو ته ډاډ ورکوي چې د یادې لارې امنیت به د تل لپاره ساتي او د یادې لارې پر سر به کوم څوک هزار ونه ویني.
پخوا زما پرسونل په دې لار پرته وه، اوس هم زه خپل پرسونل پر غورځوم. زه خپله دی ډاډ ورکوم چې دغه زما پر لار به نه د شخصي سړي نه هېڅ چا ته به تکلیف نه څوک ورکوي.
له دې سره دغلته د سیمې خلک هم ډېر خوشحاله دي چې لارې د ترافیکو پر مخ خلاصه سوه او سیمه د وسلوالو طالبانو لشتونه پاک سوه.
نمې نکی بلادی درم شامه و زما مشخونه د ډیره وخت ما جر وو. دلته مې سوزکاری کړل او خپل مې خپل سوزکاری پات شو. بیا دلته سوزکاری کړل او هغه د وس حکومت چې د منځکا ونی وره نو وسینداري فسراولون د سجګوم برته خپل سوزکاریانو شانو وو.
دوی احساس کوو، دوی خوشاله چې تقریبا په ډیر عمر دوی خوشاله نه در باندې راغلې لکه څنګه چې نن را باندې رااله. دوی خوشاله په خوان د حکومت سره کار وو وسم کوله چې د حکومت سره کار وسم جو حکومت
وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې تړاو رسنۍ ته څه نه دي ویلي، خو له دې وړاندې ویلي و چې د غلطۍ د افغان پوځ روان عملیات په شاتم بولي.
د پکتیا ولایت د دریو زدران میشتو ولسوالۍ اوسیدونکي غوښتنه لري چې د دوی په سیمو کې د بیا رغونې کارونه وسي. اسیل ځاځی نور تفصیل وړاندې کوي.
ګرد څېړی شواک او وزیر زدران د پکتیا ولایت اړوند هغه درې ولسوالۍ دي چې ټول اوسیدونکي د زدرانو لوی قوم پورې تړاو لري. دا دغه ولسوالیو څو تنو اوسیدونکو خپلې ورځنۍ ستونزې او اړتیاوې له ازادي راډیو سره داسې شریکې کړې: د پکتیا ولي ښاغلی شمیم خان کټوازی هم مني چې په تېره یوه لسیزه کې زدران میشتو ولسوالیو کې د بیا رغونې برخه کې د پام وړ کارونه نه دي ترسره شوي. دی وایي اوس د ولایت مقام د بیا رغونې پروګرامونو په لړ کې یادې ولسوالۍ په لومړیتوب کې قرار لري.
د افغانستان په سطح لوی پروګرام دی ولسی تړون پروګرام دی چې کلی یو دم په پښو باندې دروي. په سخت کال کې به یوازې د همدې پروګرام له لارې دغو ولسوالۍ ته تر نویو پورې پروژې عملي کېږي چې ځینې اوس شروع دي او ځینې به شروع کېږي.
د یوازې زدرانو ولسوالۍ اوسیدونکي وایي ښوونځي ورته منظور شوي خو معلمین او ودانۍ نه لري او له دونۍ د شنه آسمان لاندې سوځونکي لمر ته زده کړې کوي.
یو مرکزي لسا ده چې هغه تعمیر لري او نور مکتبونه چې دي هغه لسې نه لري، تعمیرونه نه لري تر اوسه پورې.
پکتیاوالی شمیم خان کټوازی د دوی د ستونزې ته په کتو وایي:
شپږ مکتبونو نوي تعمیرونه سخ کال کې په دریو ولسوالیو کې جوړیږي. یوې متوسطې لیسې ته اتکا کړې ده. په سخ کال کې مو 50 لسانسه پانتون پاس معلمان مقرر کړي دي ستو ولسوالیو ته.
د دغه ولسوالیو ډیری اوسیدونکي د لوړ غرونو په درو کې له خټو جوړ شوي کورونو کې ژوند کوي. دا درې واړه ولسوالۍ د ګردیز خوست ترمنځ د لوی لارې په اوږدو کې موقعیت لري.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د لشکرګاه اوسیدونکو د فوټبال د نړیوال جام پایلوبه په ګډه وکتله. دوی دغه پایلوبه پر یوه لوی سکرین کتلې ده چې الیاس دایی هم د لوبغالي ته ورغلی و.
د لوبغالي دننه شاوخوا تیاره ده او دلته سلګونه ځوانان راټول شوي دي چې د پروجکټور د لارې پر یوه لوی سکرین د فوټبال د نړیوال جام وروستۍ لوبه وګوري. د فرانسې د فوټبال لوبډلې کروشیا ته د افغانستان پر وخت 8:15 کې باندې چې د لوبې 9:50 دقیقه کېدله دریم ګول هم ورکړ، ځکه نو زما په شمول ځوانان په لوړ غږ نارې وهي. د لشکرګاه ځوانان د شبې د جنگ او نامنۍ وراخوا د فوټبال د یوې په زړه پورې لوبې پر مهال په ګډه تیروي. دوی ډیر منظم نه دي خو د فوټبال د توپ یو منظم شرطه نری وهي او لاسونه پرکوي. دلته د لوبي راټول سوي مینوال پر لوی سکرین د فوټبال د نړیوال جام د شودلو لامل خوشحالي شي.
څلور پر یو باندې او موږ ډیر خوش یو خوشاله یو شخوان کې دا تفرید ورزش برخه ده او موږ بیل خوند را کوي
ډیر ستر نیک کار څه دی چې د ورزش لپاره ځوانان راټول شوی ترڅو کرزی لوب باندې تراسي او دغه لوب د سکرین په پرده لاندار
ډیر په پوره لوب روان ده په ډیر غټ سکرین باندې شودل کیږي او ډیر زیات منوالې ده
په میدان کې ځوانانو د فرانسې د لوبډلي ټول څلور ګولونه په لوړو آوازونو او ولولو بدرګه کړل. راټول شوي اکثره کسان د فرانسې د فوټبال د لوبډلي مینوال دي. د کرزي په نوم د فوټبال په لوبغالي کې په لومړي ځل د یوه ملي تجار هارون پوپل د بنیاد لخوا د یوه لوی سکرین د لارې د فوټبال د نړیوال جام د پایلوبې کتلو ته زمینه برابره شوې ده. د دې بنیاد یو غړي میرویس پوپل ویل کوشش به وکړي چې د هلمند د فوټبال د فدراسیون سره د ورته لوی سکرین مرسته وکړي.
دا موقتی دی او د کابل سمره انتقال کړی دی او د دې کم تخنیکی ټیم چې دی هغه د کابل راغلی دی. دا کم پروګرام چې برنامه وړاندې شوی دی د هارون پوپل بنسټ د خوا څخه او تاسو ته واضح ده چې د هارون پوپل بنسټ همیشه تعلیم په بخش کې یا ورزش په بخش کې همیشه خپل همکاري کړی دی.
د یکشنبې په ماښام د انګلستان او بلجیم ترمنځ پر درېم مقام لوبه هم بلجیم 2-0 مقابل کې د انګلستان نه وګټله. پر سوې کې د 2013 میلادي کال د فوټبال نړیوال جام سیالیو کې 2-1 لوبډلو برخه اخیستې و چې د سیمی فاینل د غوراوي پړاو ته 8 او نیم پایلو بیته څلور ټیمونه انګلستان بلجیم فرانسه او کروشیا ووتل چې فرانسې څلور د دوه په مقابل کې کروشیا ته ماته ورکړه او په روسیه کې د 2013 میلادي کال د فوټبال نړیوال جام په خپل نامه کړ.
ومردل چې په هلمند ولایت کې په لسګونو کسانو د فوټبال نړیوال جام پایلوبه یا فاینل مسابقه پر یو لوی سکرین وکتله. په کونړ ولایت کې د اول وار لپاره تر 18,000 زیات ماشومان له ګزړ یا پولیو ضد واکسین څخه به برخې پاتې سي دي. تفصیل روح الله انورینه.
په کونړ کې د کتلوي معافیت د پروګرام مسول محمد اساق د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل کومې ورځې چې د اسلامي دولت یا داعش پورې تړلو وسلوالو د ولایت په یو شمیر سیمو کې فعالیت پیل کړی ورسره یو ځای د ګزړ ضد واکسینو په وړاندې هم مخالفت ښودلی او دوی ته اجازه نه ورکوي چې ماشومانو ته د پولیو واکسینو دوه څاڅکي ورکړي او همدا لامل دی چې په تیر کمپاین کې نږدې 40,000 ماشومان له واکسینو بې برخې پاتې شوي دي. اساق وایي دوی ډېرې هڅې وکړي چې یادو وسلوالو ته قناعت ورکړي چې ماشومانو ته د ګزن ضد واکسین ورسوي او کوچنیان د فلج له لاعلاجه ناروغۍ وژغوري خو تر اوسه په دې نه دي بریالي شوي.
خو متواتر دوه غونډې مې نورګل کې وکړې، دوه غونډې مې څوکۍ کې وکړلې، د علماو او قومي مشرانو په ټاپور کې مې وکړه، برکنډۍ کې مې په کار اچولی دی، مرورې ته مې هڅې روانې دي. نو انشاءالله امید لرو چې یو څه کار به په کې راتلونکي کې وشي. خو پیلان په دې راوند کې همدغه تعداد پاتې.
د کونړ والي عبدالستار میرزا کوال هم ازادي راډیو ته وویل چې ګڼې غونډې کړي چې خلک او هغه کسان چې ماشومانو ته د واکسینو د ورکړې مخالفت کوي په دې وپوهوي چې واکسین له فل څخه د ماشومانو ژغورلو لپاره اړینه وقایه ده.
په دې برخه کې اوس موږ تدابیر لرو. د وزیر ساتي امیر سره خبرې کړې دي، ټلیفون لارې او ماین کسان مې استولې دي چې دغه د تشه ډاکه کې د طالبانو تحریک سیمه کې چې دوی موجود دي هغوی د دې مخه نه نیوه. هلته عملا واکسین موجود و، مګر داعش سیمه هلته تهدید واقعا موجود ده. د دوی یو ډول فعالیت چې هغه بشري خدمات انسانانو ته هغه ټول بند کړي دي. نو په دې برخه کې عملیات هم روان دي. زه باور لرم چې موږ به دا مشکل حل کړو.
په کونړ کې له واکسینو په داسې حال کې د پاتو ماشومانو شمیر زیاتیږي چې اوس مهال په ټول هیواد کې د ګزن 9 مثبت پیښې ثبت شوي چې دوی په کونړ، 15 په قندهار، یوې په هلمند او یوې هم په ننګرهار کې ده. او کچیرته په پاتو سیمو کې د واکسینو کارکونکو ته د کار اجازه ورنه کړی شي نو د مثبتو پیښو زیاتېدو امکانات زیات دي.
زما رایا زما حق.
نیوند ولسوالی مواد په وړاندې خلاصي وي.
مونږ د میرمنې بیا هغه میرمنې
او من هیڅ رئیس د دانشا چې دغه انجن دي دغه کمیسون
د نظام د اتمشتمې د انتخاباتو لپاره ځانګړې خبرونه
د دوشنبه او جمعې په ورځو له ازادي رادیو
اوسم حمید ممند نړیوالو ورځپاڼو په ورسته یو غنکه د افغانستان مسایله ته کتنه کوي.
ډیلی میل ورځپاڼې په افغانستان کې د عامه خلکو مرګوبلې په اړه د ملګرو ملتونو د دفتر یا یونامه وروستی راپور راغستی او لیکلی دی چې په افغانستان کې د روان 2018 میلادي کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د عامه خلکو مرګوبله د تیر میلادي کال په پرتله یو په سلو کې زیاته شوې ده. ډیلی میل ورځپاڼه د یونامه د راپور په استناد لیکي چې د سږ کال په لومړۍ نیمایي کې 1692 عام وګړي په روانو جګړو او تاوتریخوالي کې وژل شوي او 3430 نور ټپیان شوي دي. روزپاڼه زیاتوي چې په روان میلادي کال کې په افغانستان کې د عامه خلکو مرګ ژوبله د 2009 میلادي کال راهیسې تر ټولو لوړې کچې ته رسېدلې ده. د ملګرو ملتونو په راپور کې د دولت د وسلوالو مخالفانو بریدونه او ځان وژونکي چاودنې د عامه افغانانو د مرګ ژوبلې تر ټولو لوی لامل بلل شوی دی. ډیلی میل روزپاڼه وړاندې لیکي چې ملګرو ملتونو داسې مهال د افغانستان په روانه جګړه کې د عامه افغانانو د مرګ ژوبلې راپور خپور کړی چې په تیرو 19 کلونو کې د لومړي ځل لپاره په افغانستان کې د اختر په ورځو کې اوربند نافذ شو. روزپاڼه د مطلب په پای کې لیکي چې افغان امنیتي ځواکونه او طالبانو دواړو د اوربند ته درناوی وکړ او هغه په ګډه ونمانځه. واشنگتن پوسټ روزپاڼه بیا د افغانستان په شمال کې د افغان ځانګړو ځواکونو لخوا د یو سیمه ییز قومندان نظام الدین قیصاري له نیولو وروسته حالاتو ته کتنه کړې. روزپاڼه لیکي چې د قومندان قیصاري او د افغان ځانګړو ځواکونو ترمنځ له لنډې نښتې وروسته یوه ویډیو په ټلویزیون رسنیو کې خپره شوه چې د قومندان قیصاري د پلاویانو انتقادونه راوپارول. روزپاڼه لیکي چې ظاهرا دا ویډیو د افغان ځانګړو ځواکونو او قومندان قیصاري د ساتونکو ترمنځ له لنډې نښتې وروسته جوړه شوې ده. په دې ویډیو کې افغان ځانګړي ځواکونه خود لیکيږي چې د قومندان قیصاري ساتونکي چې لاس تړلې په ځمکه پراته دي وهي او ټکوي. روزپاڼې وړاندې د دې پیښې په اړه د افغان ولسمشر محمد اشرف غني څرګندونې راغستې دي او لیکلي دي چې ښاغلي غني د یک شنبه پروس په یوه خبري غونډه کې ژمنه وکړه چې د افغان وسلوالو ځواکونو د سر اعلی قومندان په توګه د ده لپاره د امنیتي او دفاعي ځواکونو هغه چلند چې له نافذه قوانینو او اصولو سره په ټکر کې وي د منلو وړ نه دی.
تمه ده په څو ساعتونو کې د امریکا او روسیې ولسمشران سره وګوري. د امریکا ولسمشر د کتنې په درشل کې ویلي چې دې غونډې ته له لږې تمې سره ورځي. صفي الله ستانکزی.
د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ټرمپ د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره په فنلند کې تر لیدنې مخکې سی بي ایس ټلویزیون ته ویلي چې له دې لیدنې ډېره تمه نه لري. تمه ده نن د جولای 14 د امریکا او روسیې ولسمشران د فنلند په پلازمینه هلسینکی ښار کې وګوري. ډانلډ ټرمپ په دې خبرې سره چې لیدنه ښه ده او دی په خبرو باور لري سی بي ایس ټلویزیون ته وویل
and maybe some good will come out but
kuma bada natija ba wana lari khai kha natija warkri khoz de lidani tala ali ta misara na warzam nasham wayla che tsa ba ushi khudum ra wayla sham che zaba saw gwaram aw ba goram che natija ba itsa shi ta amerika wal smashar wayli la putin sara khabaro ki da hago dola su rusi jasisano khabara yadawi che ta amerika da 2014 kal da wal smashre pa intikhabato ki pa lasuhani torandi khud khagali trump khabara pa di masale fikr na dai kade che la vladimir putin sa da hago استرداد غوښتنه وکړي. روسیې د امریکا د 2014 کال په انتخاباتو کې لاسوهنه رد کړې ده. د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ همدارز ویلي متحده ایالاتونه ډیر دښمنان لري چې پکې یو ډله د دې خبره اروپایي هیوادونه هم شامل دي. خغلی ټرمپ ویل زه اروپایي ټولنې ته د دښمن فکر کوم. هغه څه چې هغه یې د تجارت په برخه کې ترسره کوي اروپایي ټولنې ته د دښمن په سترګه لکه تو پرته نور څه تصور نه کیږي. دوی ویل جرمني سره په دې لوی استونز لري چې دغه هیواد له روسیې سره د غازو پایپ لاین تمدیدوي. ترامپ له روسیې نه په ځینو برخو او له چین نه په سوداګرۍ کې د امریکا د دښمنانو په توګه یادونه وکړه او وی ویل دا مسله په بده معنا نه ده بلکې هغوی د امریکا سیالان دي. د امریکا او روسیې ولسمشران په داسې حال کې ګوري چې تیرونی د ناټو په سرمشریزه کې دغه سازمان لغړی هیوادونو سره امریکا د دفاعي لګښتونو په برخه کې مخالفتونه وکړل او هغوی د ونډې په پریکولو په ناغړۍ تورن کړل. د امریکا او د ناټو د نورو غړو ترمنځ لانجو ته په کتو ناټو له دې چې له امریکا سره د معاملې په خاطر به د ولادیمیر پوتین هڅې د امریکا او د دې متحدینو اړیکې تر سیوري لاندې راولي اندېښنه لري.
هڅه کېږي د برېښنایي موټرو ظرفیتونه زیات سي. په جرمني کې د دغو موټرو لپاره یو چټک چارجر جوړ شوی. نور له اسمت څاروان نوري.
په داسې حال کې چې برقي یا الکترونیکي موټرونه په ډېر دودي هڅه کېږي چې د دغو موټرو د بیټریو قوت زیات شي او د چارج کېدو وخت یې رالنډ شي. په جرمني کې د موټر جوړولو یوې کمپنۍ د الکترونیکي موټرو لپاره یو چټک چارجر جوړ کړی دی. د دې چارجر په مرسته د 400 کیلومتره لارې لپاره چارج چې اوس 80 دقیقې وخت اړتیا لري 60 دقیقو ته رالنډوي. پورش کمپنی په برلین کې د خپل دفتر مخته دا چارجر کې شوت. دا چارجر له برېښنا سره وصل دی او د ته تیار دی چې د خلکو د موټر بیټری چې تر اوسه پورې په 80 دقیقو کې چارجیږي په 100 دقیقو کې چارج کړي. د کمپنۍ ویلي چې په 60 دقیقو کې د دوی چارجر الکترونیک موټر ته د 400 کیلومترو مزل کولو امکان یا انرژي برابروي. اوس دا چارجر د پورش کمپنۍ مخته په ازمیشتي ډول ځای پر ځای شوی، خو ژر به د جرمني په نورو برخو او امریکا کې هم نصب شي.
دا هم د دې خبرونې د مهمو خبرونو لنډیز. په کابل کې د کلی بیا رغونې او پراختیا وزارت مخې ته د پرونی انتحاري حملې مسؤلیت داعش یا د اسلامي دولت ډلې ومانه. په هغه حمله کې د وژل سو کسانو شمیر و او د چاپیانو 1500 ته رسیدلی دی. ایراني چارواکي وایي د ورځې 1200 ناقانون افغان کډوال بیرته افغانستان ته لیږي. د فاریاب والی وایي په دې ولایت کې امنیتي وضعیت اوس په ښه کېدو دی. نقیب الله فایق دا خبره پرون ازادي راډیو ته ورسله، هغه وکړه چې په فاریاب کې د نظام الدین قیصری د نیول کېدو په عکس العمل کې غیر مسؤول وسلوالو لانجې کولې. په پاکستان کې د وروستیو خونړیو بریدونو په تړاو چې په لسګونو کسانو ته پکې مرګ ژوبله اوښتې پرون ماتام اعلان سوی و. دا پیښې په داسې حال کې سوي چې د جولای د 15مې د پارلماني انتخاباتو په درشل کې سیاسي جلسې روانې دي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان په امریکا کې پرمیشت مذهبي مشر فتح الله ګولن یو ور بیا انتقاد وکړ. ترکیې پرون د ناکامې کودتا د شنډولو د دویمې کلیزې په مناسبت ځینې مراسم جوړ کړي وه. دوه کاله مخکې په هغه پیښه کې 250 کسان ووژل سول. د اروپایي ټولنې عالي رتبه چارواکو د امریکا متحده ایالاتونو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر وروستیو څرګندونو عکس العمل وښود. ښاغلی ټرمپ اروپایي ټولنه دښمنه بللې وه او په روسیه کې د 2013 میلادي کال د فوټبال نړیوال جام فرانسې وګاټه.
اته بجې او 2 دقیقې کېدونکې دي. د باوري په نامه اوریدونکو لشکین څخه لیکلي، په پکتیکا کې 80% خلک په امنیت کې ژوند کوي. د پکتیا له څمکني ولسوالۍ څخه سیمې الله حلبي تندر لیکلي، د پکتیا له مرکز ګردي څخه تر ډنډي پټان ولسوالۍ سرحدي سیمې پورې غځېدلی سړک کندو کپر دی. بل اوریدونکو لیکلي چې ولسمشر محمد اشرف غنی د په هیواد کې ټول زورواکي ونیسي او د قانون منګولو ته دی هغوی وسپاري. عبدالواحد مدقیق له لوګر لیکلي، د لوګر په دولتي روغتونونو کې درمند راځي خو د دوی لخوا خرڅېږي. او د نورستان ولایت څخه قاری محمد مدني لیکلي چې د افغانانو ستونزه یوازې په مذاکرو حلېدلی شي. تاسو یې زده رادیو ته غوږ یاست چې خبرونه هر ورځ د سهار پر 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو دوام کوي. د خبرونه په پاتې شیبو کې 219 پروګرامونه خبريږي. مخکې تر دې چې د ورکو دوستانو د پلاتین پروګرام وورو، د انصاف پلاټه کې پروګرام ته ورسو.
د انصاف پلاټه کې
یو وی چاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشم دې کې را باندې ورستې دي شی او ناهیل به تخپل کور ته راځم.
دومره زوري دلې ما کنه په دې کار کې چې نیمه څوک په دفتر مخ کې بریدي نیمه څوک ما پرې دا وري خدای راستي کې زما د یت سر نه وشته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کو چې حاضرې په ویګره کوه حاضر کې ان شاء الله موږ جلبونه پسې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسؤولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام، زه خان محمد سین د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوم. و باوري چې د بغلان ولایت د پولو خمرینه شکریا وایي چې د جنگونو لامل له خپل کورونو بې ځای شي او له سختو ستونزو سره مخ دي. دا وای څو ځلې مسؤولو ادارو ته مراجعه کړې خو مرستې ورسره نه دي شوې. دغه ستونزه مو د بغلان ولایت د کډوالو د چارو رئیس ښاغلي نعیم کاکړ سره شریکه کړه.
د انصاف په لټه کې
ستاسو نوم څه دی؟
نوم مې شکریا.
ښه، شکریا بیبي. تاسو له کومه ځایه ټلیفون کړی؟
د پلخمري.
ستونزه مو څه ده؟ و مې ویل هغه مشکل هم څه دی؟
اساسي ستونزه دا ده چې موږ د ولسوالۍ طالب وفاق نه مهاجر شوي دلته د پلخمري کې راغلي وو. مو دولت هېڅ کوم توجه نه دی کړی، موږ عریضه ورکړې تر اوسه هېڅ بافخاص نه دی شوی.
نو تاسو د تالو برفک سیمه ولې پرېښوده او بل ځای ته لاړئ؟
ستونزه دا وه خو چې د رمضان د مخې مېشت کې هغه چې طالبان د ولسوالۍ طالب برسه کې حمله کوله او ولسوالۍ مې نیولو، مونږ دغه نه ماجر شوي تر اوسه دلته په پلخمرې ښار کې پراته یو تللي وو، نو رئیس مونږ ته دولت توجه نه دي کړې.
څنګه طالب برحق کې اوس هم طالبان شته؟
یا یا طالبان نشته، طالبان ټولې تللي، خبر نه چې کوم ځای ته تللي، خو دولتیان شته. هغه ولسوالۍ تعمیر چې نه و هغه خو طالبان خرابه کړی وو، هغه هم تر اوسه نه دی جوړ کړی. هلته خو دولتان شته، یو نور ولسوال راغلی، یو نور قومندان هم نه تللي. هلته خو نور د یو اردو ملي هم شته، خو اوس په یو مکتب کې هلته پراته دی.
چې هلته امنیتي ځواکونه تللي، نو تاسو ولې خپلو کورونو ته نه ورګرځئ؟
هلته داسې ده چې د ولس طالب برخه تاله، هلته د تاله کې یو چې شته، یو قریه غټ قریه ده او برفک بل قریه. په تاله کې دی چې داسې امنیتي ځواکونه شته، په برفک کې دی هغه ټول طالبان دي. ښه، زموږ ځای اصلي ځای برفک کې دی. که اوس مونږ ورسو د برفک ته، خو هلته طالبان حکومت دی. نو یو دوه دانې شپه راځي سړیان دي، که ښځې ولالوي نور مونږ څنګه هلته تلو؟
په کور کې مسو کسان دی، او څنګه ژوند پر مخ وړي؟
مونږ په کور کې دوه خورونه، درې رونه، یو پیار، یو پلار مې دی، یو مور مې.
ښه، په خیمو کې اوسېږئ؟ خپلو خپلوانو کره ماړولي او که کرایه کورونه مو نیولي؟
کرایه کورونه دی، کرایه کورونه دی، برق نه لري. یو ګرمي ډېر دی، مونږ په میاشت کې 4000 روپۍ کرایه ورکوو. یو میاشت مې ورکړې وه چې ما غم نو شپنده پلار مې دی، هغه کراچوانی کوي. نو دا سیستم دی.
تاسو د بغلان ولایت د مهاجرینو ریاست ته مراجعه کړي؟
و هلته مې پلار مې درغله، هلته عریضه کولې، وایي چې تیرا ورشي زه آیت را ورکوم، ستاسو کورونه بررسي کوي. دلته مونږ یو میاشتې پاتې یو، خو آیت مایت نه دی راغلی.
دوی څه وایي؟ دا هیئت ولې نه درځي؟
یا هغسې نه دي ویلي چې تی ورشي آیت راځي. او خپلوان کورونه وو، خو هغه دسته هغه کورونه یاد راغلی وو،
خو بېرته به مې ورته مراجعه کړې وې چې دا هیئت نه دی درغلی.
یا دوه وارې مې د هلته عریضه کولې، داسې ویلې چې تی راشي ورشي خپل کورونه کښېنې، هیئت راځي ستاسو کورونه بررسي کوي. یا تک د هیئت نه ځه شو، بیا تاته کومک ورکو، تاسو ته کومک ورکو. تر اوسه خو هیئت مایت نه دی راغلی.
اوسه پورې درسره هېڅ ډول مرسته نه ده شوې؟ او که شوې، او ستا په نظر کمه ده؟
یا هیڅ هیئت نه دی راغلی. یا مونږ سره هیڅ کومک نه دی کړی دی.
تاسو اوس څه غواړئ؟
آخري غوښتنه مې دا ده چې دولت راشي او کورونه بررسي کړي چې څوک مهاجر یې، څوک نه مهاجر یې، څوک اولي کرایي دی نه دی. خو مونږ خلک پېژني چې دلته یو میاشت شوې راغلی، اولي مې کرایي دی، برقونه نشته، یو څو ګرمي ده، خو یو څو کار دی. په دې افغانستان په دې پلخمرۍ خو هېڅ کارونه نشته چې سړی یو خزنه یو کارونه وکړي. مونږ به د دولت دغه په خواهان لرو چې مونږ ته کومک وکړي.
د انصاف پلټکه
دغه ستونزه مده بغلان ولایت د کډوالو د چارو رئیس خاغلی نعیم کاکر سره شریک کړه. محترم کاکر، هغه کورونه چې د تالو برفک لسیمنه د جنگونو لامل پلو خمری خار ته کډه شوی، ستاسو معلومات څه وي؟ دا څو کورونه دي؟ څنګه ژوند کوي؟ او آیا سمرسته ورسره شوی او کنه؟
څنګه چې تاسو ویل، د دې جګړې له کابله زموږ یو تعداد وطنوال د مطالعه بافک له ولسوالۍ څخه پل خمری ښار ته بې ځایه شوي دي. د زموږ د وزارت د مقام د کډوال او بیا راستنېدونکو چارو مقام د وزارت لارښوونې پر اساس، او د بغلان ولایت مقام د لارښوونې پر اساس، موږ دغه ستونزه خیری مؤسسات ته چې په راس کې اوچا دفتر د اوچا دی، هغه د اوچا دفتر دغه ټول د دوی فعالیتونه چې په نورو ولایتو کې، او من جمله په بغلان ولایت کې مرستندوی مؤسسات چې دوی دلته فعالیت کوي، د دوی کارونه هم دغه اوچا یې تنظیموي. مونږ د اوچا ته د دوی پوره راپور ورکړو، او دا دفتر د اوچا بیا د نورو دفترو سره لکه چې یونیسیار، دبلیو پی، داکار، اکتی، د دې دفترو سره یو دوه درې ټیمې جوړ کړل
کاکر سب یو خور تلیفون کړی چې دوی دولس کورنۍ دي او هیڅ ډول مرسته ورسره نه ده شوې. له دغه کورنۍ سره د مرستو څه ډاډ ورکولی شئ؟
فقط دغه شېبې نه چې زه تاسو سره غږېږو، دغه شېبې نه وروسته دا دغه کومه فامیل نه چې تاسو وایې زه خو یې نه پېژنم، شاید زموږ ادارې ته راغلي یا راغلي نه، په هر حال موږ د دوی په خدمت کې یاستو. دا دوی دې موږ دفتر ته راشي، موږ هغه کومه امکانات چې خپل په اختیار کې لرو هغه به د دوی په اتمن دوی ته ویشو، دوی موږ ته راولېږي، موږ دوی په خدمت کې اوسو. وروره
دا وایي څو ځلې مراجعه کړې خو د رئیس د دفتره پورې نه دي رسیدلي.
وروره زه د دوی په خدمت کې یم، دا خو تاسو د هغوی د خولې نه دا خبره ماته کړې ده کنه، ولې اوس دې ما خبره خو اورې؟ موږ دروازه د ټولو کډوالو بیا بېځایه شو کسانو په اختیار کې ده، دوی په موږ دروازه دوی په مخلاصه ده، دوی سبا راشي موږ دفتر ته ځي دوی په خدمت کې. وروره
ډېره مننه، کور ودان.
تاسو نه مننه وروره.
د انصاف پلټکه.
درنو اوریدونکو، وامه اوریدل چې د بغلان ولایت د پلوخمرینه د شکریا په نامه یوې مېرمن تلیفون کړی و چې د بغلان ولایت د تاله او برفک لسیمینه د نامنۍ لامل پلوخمری خار ته کړی شوی، خو تر اوسه ورسره هیڅ مرسته نه ده شوې. او د بغلان ولایت د کډوالو د چارو رئیس خاغلی نعیم کاکړ وویل چې دغه کورنۍ د ورته مراجعه وکړي چې اسناد وکتل شي او د مرستو په خاطر ورته څه تدابیر ونیول شي. درنو اوریدونکو، که تاسې هم کومه ستونزه ولرئ او قانوني حل لارې ولري، له ازادۍ راډیو سره شریکه کړئ. د ټیلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 0.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه.
د ورک دوستانو د پروګرام مینوالو، زما فریبا ظاهر سلامونه ومني. تیرونی موږ ته ډیر داسې پیغامونه راغلي چې دوستانو راته په خپل سیمو کې د موندل شوو کسانو نشانې ویلې دي او غواړي چې خپلوان او کورنۍ پرې خبرې کړي. نو که تاسو هم په خپل ورک پسې ګرځئ او همدا اوس د خبرونه اوري، نو قلم او کاغذ راواخلئ، د دغو دوستانو پیغامونه او نشانې په غور واوري، شمیرې در سره ولیکئ کېدای سي ستاسو ورک همدلته پیدا سي. وخت به مو نور نه نیسم، ورځو د دوی پیغامونو.
زاو دراجک به نن ورای په واسطه ور کاری خبر یو توسن چې زاو څنګه مو باندې یو سره ګرځي مزه به ان فاصله د سریز د بوایم د دا وینا څخه به وزر شیندن نور سال میرا تولای ته د بایغه تولای هر سره چې غواړي زاو څنګه هر باندې معلومات ورکړي چې ما څنګه د سره باندې زنګو چې پروا چې پر هسته فاز نه درې درې یو دوا وسلام.
السلام علیکم، وارث ترخیل مغم د کابل نه. دلته یو کاس دا د تیروز په نامه باندې لږ سبي غندم دا تکلیف لري د اعصابو. نو دلته فر یو مسجد کې اوسېږي، دا تقریبا دوه میاشتې کېږي. نو که هر چا څه کېږي که ورور یي او یا بل څه کېږي، نو دې شمارې ته دې زنګ وکړي 0 9 1 2 1 2 0 0. یا دوباره تکراروم 0 3 0 2 1 2 1 0 0. نو خدای سمه.
پله ورو راځه دا یو کوڅه چې ځنګ وایې ما دا غیبی مینه مړشت نه ژوند دا شته تکلیف د صاحب دې د غزنی نه د فتاموس کې نو څنګه هر چا دې دلې که هر مسلمان ورور دې دې وي په دغه شماره ما ته ځنګ وایې 0 9 3 8 8 0 5 4. وا بیا یې مکرر راوم 0 9 3 درای آتا آتا سپر سینجا سالور اوا دیر از تاس نمان نورو را دادی دغیو کند دیتی پورا شد دغی دی نمال استان جوان داشت دغی تاس نورو را تاس پتا موسکیم کار سک بندر که دی موقع گوری که هر سک گوری شمارا دی زنگ و دیر من نا خدای تامان رو را
دغه د لوی مانده پر برابر باندې چې دغه مړی په اوبو سره ښه شوی دی همدا په لوی مانده کې هلته شخص کړی دی دغه ورو چې اوس پوښتنه وکړله زما د ټلیفون شماره ده 0 او ته به دغه شماره ماته زنګ وکړه زه بیا د ګرشت ولسوالۍ ته معلومات درکړم.
السلام علیکم. یو کس دلته مخ یو ویل چې د ننګرهار ولایت کې یو کس د شپون د 5 کاله کېږي دلته ده بیا ټلیفون شمېره وښودله د ټلیفون شمېره موږ ثبت نه کړله نو دا ور که بیا وښي موږ ته ټلیفون شمېره بیا بل ورته وښي نو ډېره مننه به وي.
السلام علیکم. زه تاج احمد خبرې کوم د لغمان ولایت نه. ورور دلته سړی د 8 کاله کېږي دلته چا سره شپون ده زم فضل یادې کله دې شوای زن خور لرم نو ورور لرم کله دې شوای چې نا بچان لرم خو خدای و عثمانه تر ګرو بو ولا دا او تاسو او خپل هند کابل به سب زر سوال کې شي څه کې واري ثاني ما دې دغه لمر زنګوي چې پر شپګا یا شپګ پاند چې دې ګرت و شپګ دې وسلام.
علیکم سلام. ستاسو پیغامونه نور هم را سره دي خو تر وی وقفه ورسته به د نور دوستانو پیغامونه هم را واخلو چې په خپل ورکو عزیزانو پسې ګرځي.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دوغ شمیرو مونږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د مونږ تلیفون شمیره ده 0000024341. یا وری بیا وایم 0000024341. همدارس تاسو کولی شئ چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0000024211211415.
زه عبدالکبیر هلمند ولایت د مساکله ولسوالۍ د شارکې د کلي د سره په تماس کې یم. زما یو ورور ورک دی عصابي تکلیف لري ډنګر ځوان دی دا یې نشانې ستا ورځه کې یې زخه ده نوم یې یار محمد دی مشهوره په دادو دی 15 کالو دی د پلار نوم یې محمد عثمان اکا دی که هر چیرې چا ولیدی نو دا خپله جایزه دې ترلاسه کړي. نمبر رکسیو نمبر 02 02 8 5 3 6 8. بل نمبر د 0 4 4 0 5 8 2 3 0.
الو السلام علیکم. نن نن د ستار نن د ورپرینو نن د خان مشهور کوم مشه شپاش کاله کېږي د کندهار ولایت د نن نیمایي سمه تر کسوي ده هر څوک په اړه معلومات لري له ما سره دې په دغه شمېره ته نه سوې نه څه سره وي اته څنګه شپته نه سوې درو څلګش دا کاندام باندې د نیمایي ولایت دا پیغام ازادي راځي دا پیغام چې زما د نیمایي د عامه زوی تقریبا 10 کاله کېږي ورک شوی کار مسلمان مطلب د دادی په نامه دی که ته پاک له موږ ته معلومات را کړې ډېر ډېر ازادي راډیو سره مننه چې موږ پیغامونه نشري دا کومه.
السلام علیکم. من لاده د لغمان ولایت نه متفاس نیول زما مشرور ده فنوم د علی محمد د 15 کال کیږي د کور نه نادر ک شو ده په افغانستان او په پاکستان او په ایران په هر ولایت کې چا ته معلومات زما د تلیفون شمیره دی واخلي په دغه شمیره ما سره اړیکه وکړي. سلام محمد د مشرور نوم نه جی بولاده او دغه می تلیفون شمیره د رسی پر و اتو و یو سپر نه چلو اتو شپګ ورور چا په دره کې ورور ځوان کا غوانی جایزه لري ورور.
وعلیکم السلام دوالې د غفار په نامه د فراد ولایت وسیدم فیز ما سره ځای بندي وو نو وو چې معلومات نو سره تک چې د ما زغاوري یا بل څوک د پاک له باندې معلومات لري ما ته په دغه شمیره باندې زنګ وی سي پراویا سلویش وو تینځو پاساو تینځل سي پراویا بله
سلام علیکم وروره، منگا یو پیغام لرو. د منگا یو دوست د سرطان د اول میاشتې د پنجشنبې له ورځې نه را په دې خوا لادرکه ده. د دې ورور نوم ویان پاچا ده، اصلا نوم یې شمسالدین ده، مشهور په ویان پاچا ده. نو مونږ سره دې په دغه نمبر باندې تماس ونیږي، 07-20-24-54 او یا 0-315-30
معلومات مسلمان معلومات ٹیلیفون ہوئی 02-02-8-15-0.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. زادی رادیو ته پیغام پریږدم، د هلمند ولایت د بند کجکی د ولسوالی یم، د زمینداور د اجخیل اوسیدونکی یم. زما ورور دی په عمر د 18 کالو دی، شش کال روزه څلرم د چورک دی. که چاته معلومات دا معلومات راکی.
02-02-15-01-02 دا نمبر دی، صدا به شماره دی ما ته زنګ ووس.
عمر یې عزت الله دی.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه اغلا لیک سمان بدا جان دین د شوړې کوټ ولسوالۍ د زنګتان د کلی اوسیدونکی یم. اوس چې لا کنده مہربانی.
السلام علیکم، زه نور محمد دهرات ولایت د شندن ولسوالۍ د امارت کلی. زما ورور دی په نامه د رحمت الله د محمد شریف دی، اتل خان دی او دوه کاله کېږي چې ورک شوی دی. هر چا چې سره را پیدا کوي خدای پاک دې اجم ورکړي او خدای غ نمبر دې ته تماس ونیسي. 0-05-15-19-24. السلام.
السلام علیکم، زما یو زوی نه شیخا ورک دی تقریبا 20 کال کیږي او د سربانا او چاته ویل چې جرمني کې نشیر بن عمر سره بندي دی او کزا موږ سره خیر چپاته راکړه. زه سره نه خال نه میګم او بس په خال مولې خالص په مولې کې اوسېږم. او لمه سره نه خان دی دا جبل راځي. زما السلام علیکم.
بلے السلام علیکم، یار محمد احمد زین د غزنی ولایت خزمای واکا ورکی د حاجی محمد په نامه باندې د سید خان زوی دی. دا وطل اسکل کی چې نه درک شوی دی. هر مسلمان ورور په اړه معلومات لري په داش مال زن وي چې پر شپږ غږ ته لور تل وسته لور دې شپږ سو واټیا پرای مال.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه ظاهر الله د میدان وردګو ولایت د سید آباد ولسوالۍ سره په تماس کې یم. زما یو ورور دی چې ګلامین دی رزین زوی په عمر 15 کلن 15 کال کې چې دای نه دغه شوا دی چې کلات په ورځ کې په حساب او مشکل هم لري. که هغه ته په علي په دیش میرا دی مفتا زنګ وهي 0-15-95-15-9. یو تل بیا 0-15-95-15-9. یو بل شماره 0-33-45-9.
السلام علیکم، زما یاد تروزے دے چے دا ومیش تکی کی درک شوا دے. نوم یاسین دے او شنے غم تستر گلری چے شپک میاش تکی کی چے درک شوا دے. نو کہ ہر چاہتے تاڑا معلومات نے بدیش مارا دین سرا تماس ہونی سی 0-01-00-00-52-52.
والله سلام علیکم یو فرمانی ما د قدم خپل چې نه ته زما یو د کا زوږ چې ومه چې کیږي د برکښو د څه تر اوسه ویل شتکه څنګه ساتي چې په دې شمره دې نه کاځنه وکړ تاسو سره په دې موجودی نه نو ته کوستري.
السلام علیکم نوم یې امان الله دې د کونړ ولایت سیتون کې ما زمون څخه یو سړی نادرکه شوی دی. نوم یې نعمت الله دی. د پلار نوم یې ثنا ګل دی. د پکال ډلی اختر څخه نادرکه دی. په چا سره یې معلوماتي په دې شمېره دې مونږ ته زنګ ووهي. صفر اووه اویا پنځوس دوه ویشت یو سل اووه اتیا. وسلام. زه عبدالخالق د هلمند د ولایت د کجکی د ولسوالۍ څخه تاسو ته زحمت تر کوم. زما ورور عبدالقیوم چې د زمینداور وسیدونکی دی د چزارې د کلی دی د څلور میاشتې کېږي چې د ندالي د ساحې څخه ندرکه سوی دی. که یو مسلمان ورور معلومات لري د شپږ کالو یې عمر دی. که یو چیرې مسلمان ورور معلومات لري یا بندي یا یو چاته معلوم یې دغه مسلمان ورور دې موږ ته په دغه شمېره باندې زنګ ووایي. صفر اووه څلور اته یو یو درې اته اووه دوه د ټلیفون بله شمېره ده. صفر اووه څلور اووه درې اته څلور څلور پنځه څلور. والسلام.
السلام علیکم نبی الله زبلین د زبل ولایت ارغنداب ولسوالۍ شیګان کې اوسیدونکی دی. ولایم یو ورځ دوست لرم هغه هم د زبل ولایت ارغنداب ولسوالۍ شیګان کې اوسیدونکی محب الله ده. محب الله ده عبدالوکیل کاکا زوی د نقیب الله او حبیب الله ورور غنم رنگ ایزوان میانه قط د دیر سکالو امر لري. خو محب الله لس کاله اته کاله مخکې تقریبا له خپل کور نه د مسافرۍ په بانه راوتلی وو. له هغه راهیسه تر اوسه د محب الله په اړه هېڅ معلومات نه لرو. که هر ګران دوست د محب الله په اړه معلومات لري نو موږ ته دفاع دې شمېره اړیکه ونیسي او موږ به خپله جایزه هم ورکړو. صفر اویا شپږ دېرش څلور پنځوس فاست اوسي.
مبروک زین عمر خان مشاور په محمد شاه د شپږ کاله کېږي د کندهار ولایت د نن نیسو د دوه ولسو نظر کې سوی دی. هر څوک یې په اړه معلومات لري له ما سره دې پر دغه شمېره تماس ونیسي. صفر اویا اته څلوېښت شپېته نه سوه درې څلوېښت. له کلدارې جایزه ورکوله کېږي. له کلدارې شیرني ورکوله کېږي. هر څوک یې په اړه معلومات لري له ما سره دې پر دغه شمېره تماس ونیسي. وسلام.
بلې السلام علیکم. زما له طرف هم د حضرتي راځي ټول مشرانو او کشرانو ورونو ته داغه نمسکي سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. زه د سرسوي عبدالله اخلاقي هم د کاریز د هلمند ولایت د کاریز د سیمه هیله کوم چې دغه زما پیغام نشه رسي. زموږ یو ملګری چې د قدردان شینګر په نامه دی د ایسو عمر د مخه نادرکه سوی دی. هیله کوم چې دا پیغام تر اورېدونکو پورې ورسوي. په دغه شمېره دې د مهربانۍ له مخې زما سره اړیکه ګر کړي. صفر اووه صفر شپږ صفر نه یو اووه پنځه دوه. بېرته یو ځل شمېره وایم. صفر اووه صفر بېرته صفر شپږ صفر نه یو اووه پنځه دوه. ښه وخت ده.
السلام علیکم. زه سردار ولی د کندهار د پنجوایي ولسوالۍ څخه د سره په تماس کې یم. زما یو ورور دی چې دا پنځه لس کاله کېږي چې ورک دی. د مرګ او ژوند دره کې نشته. که هر مسلمان ورور ته معلومات شته په دغه شماره دې موږ ته زنګ ووایي. صفر اته اویا نه پنځوس اته اتیا اووه سوه درې پنځوس. شماره یو ځل بیا وایم. صفر اووه اته پنځه نه اته اته اووه
سلام. السلام علیکم. زه حضرت احمد رحمان د ولایت خبر کوم. ما محمد مسیر په نامو د شیر بکر زوی دی. د اسلام ما ورور دی د نوکر ولی دی. د شل یې کاله کېږي نظرکه دی. که چېرې یو څوک په دغه اړه یا درک لري یا دی خپل اوري په دغه شمېره دې زما سره تماس ونیسي. وسلام.
وعلیکم سلام دوستانو، ستاسو پیغامونه ډیر نور هم ستاسو خو په نوبت به خبرو ځکه نور د دې خبرونی وخت نه دی پاته. بیا هم کولای سي د ازادي رادیو پیغام سپتون کې دستګاه ته زنګ وهي او که د کومورک پاړه معلومات لري او یا پاړه معلومات غواړي نو موږ ته خپل پیغام پرېږدي. ازادي رادیو په امانت تر ته خبروي. تر بلې خبرونی مو پر خدای سپارم. علامه ملسه.
د تا بهیر کبه په یاد یم، زه چې قدم په قدم ګدم تا یادومه.